اوردونکو د مشل د ځانګړو خبرونو ته هغه استی زمستاس کوربا سره لمومند او څنګه تاسو معلومه ده چې د ځنو وجوهاتو ل عمل منګ تاسو لپاره ځانګړي خبرونه لرو نو دا غړي منګ تاسو لپاره لوړاندې سب کړی ده په دې غړي کې به تاسو واوري چې دوست محمد خان کامل د ادب په نړۍ کې څومره کارونه کړی دي لمشال رادیو سره اوسې
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک
اردن کو د پختو په چرنکارانو کې کامل مومنتا په ډیرو حوالو اولیت ورکول کیږي هغه د پختو په کلاسیکو شاعرانو خوشحال خان خټک رحمان بابا او سکندر خان یې د چیرنې بنسټی خېده د خوشحال خان خټک په اړه د بهرنیو لیکوالانو سهوی په ګوته کول لپاره یې په انګلیسي ژبه اهم او ډېر ګټور کتاب لیکل دي چې تر اوسه یې جواب نشته کامل مومند څو لسیزې په خوا د چیرنې هغه نوی اصول په پام کې نیولی وو چې اوس هم د پښتو ډېر لیکونکي ترې ناخبره دي د محقق او نقاد نه علاوه هغه په پښتو اردو او فارسی کې شاعري هم کړې ده نور تفصیل زموږ خبریال راشد خټک په دې راپور کې درکوي
کامل مومند چې پورنو مې دوست محمد خان کامل مومند دی د پښتو ژبې یو داسې محقق یعنی څېړونکی کره کتونکی تاریخدان او لیکوال دی چې څېړنې تر اوسه د سند حیثیت لري او ډېره په مشکله چارت کړې دي خو د دې سره هغه یو پوخ شاعر هم وو په پښتو اردو او فارسی کې شاعري کړې ده اگر چې د لیکوالۍ نور اړخونه دومره جوت او درانه وو چې د هغه په شاعرۍ سوري کړې دي او ډېرو لږو خلکو د هغه شاعري لوستې ده کامل مومند په کال 1915 کې د دسمبر په 14 نیټه د پېښور د قاضي خیلو په مالت کې زیږیدلی وو د پلار نوم یې فرجون خان وو پلار او نیکه یې د نوخار په ډګۍ نومې کلي کې اوسېدل خو بیا یې پلار د کار او ملازمت په وجه په پېښور کې میشت شوی وو د هغه نیکونه او مشران د بډبېرې اوسېدونکي وو د کامل مومند په حقله ویل کېږي چې په خپل څېړنیز کار کې هغه نوي اصول مراعت کړي دي چې په هغه وختونو کې ډېر کم خلک ترې خبر وو او حتی ډېر څېړونکي اوس هم په نظر کې نه نیسي په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون د سیمه ایزو اړیکو مرکز مشر او محقق ډاکټر حنیف خلیل مشال رادیو ته وویل چې کامل مومند په ډېر کم عمرای کې د لوړ معیار څېړنیز مقالې لیکلې
ارواحات کامل صاحب یو داسې لیکوال څېړونکی محقق شاعر او ادیب دی چې دا غوی د شخصیت د ټول نه جوت اړخ چلی هغه د یو محقق او څېړونکی دی تاریخ دان هم دی او تاریخ هم په تحقیق سره کیږي خو بنده حیران شي چې کامل صاحب د تحقیق دغه کار په څومره کم عمره کې شروع کړی دی په 1922 کې لسم پاس کو او اسلامي کالج په خور ته راغلو د اف اے اف سی لپاره په دغه دوران کې هغه چې کوم مقالې لیکلي تحقیقي نو سړی حیران شي پلار ته یو خط لیکي چې ما ته دغه یو فرمان راولېږه د مهتا رامجی داس یو فرمان غواړي او بیا وایي چې د ځنی زړو سکو نزه معلومات خلم چې په دې مقاله کې په کار راولم د سلور دیشم خبره ده نو دغه وخت کې کامل صاحب چې مقاله لیکلی په هغه وخت کې به د بری صغیر د هند پر رسالو کې چاپ کړي په اردو کې به چې کومه رساله وي نوجوان افغان سفیر سخن او ځنی نوري چې په هغه کې کامل صاحب د حرکت اور خدا ابن رشد او ځنی تاریخي او تحقیقي موضوعات باندې مقاله لیکلي دي د یو لسم دولسم د طالب علم په حیثیت نو دا خود سلور دیشم خبره ده خو چې بیا کامل صاحب کله باقاعده تحقیق تراغلی دی نو په 1955 کې دغه په خوشحال بابا کتاب چاپ شوی دی سړی حیران شي چې په 1955 کې په خوشحال بابا کامل صاحب څه لیکلی دی په دغه موضوع چا سره یوه اضافي خبره نشته هیڅوک په اضافه نشي کولی د سند د ثبوت د دلیل ته د رسایې دپاره چې د کامل صاحب کم انداز و په هغه دور کې هیڅ چرته نشي لیدی تاسو غور وکئ چې دا د تحقیق کوم نوې میتھډولوژي ده یا تحقیقي طریقې کار دی دا خو اوس په دې سندي تحقیق کې په یونیورسټو کې د پی ایچ ڈی او د تیسیسونو لپاره عام شو خو کامل صاحب په خوشحال بابا لیکلي کتاب کې په 1955 کې چې کوم انداز خپل کړی دی زموږ نن د دې ریسرچ میتھډولوژي د نوو اصولو خلک پې نه پوهیږي کامل صاحب په کتاب کې ابتدا کې ریویو آف لیٹریچر کړی دی یعنی په خوشحال چې مخکې کم کار شوی دی هغه ریویو کړی دی کامل سے خپل ریسرچ کوسچن خودلی دی په هغه دور کې چې زما هدف څه دی زه غواړم څه. کامل سے خپل هغه تھیوریټیکل بیک گراوند خودلی دی په خوشحال بابا کتاب کې په یو پنځوسم کې، او دغه شان د تحقیق چې کوم سورسز دي، پرایمری سورس به صحیح، سیکنډری سورس به صحیح، حواله به څنګه ورکه، حاشیه څه ته وایي، نوټس لیکل، اینڈ نوټس، فوټ نوټس، دا کار کامل سے په یو پنځوسم کې په خوشحال بابا په کتاب لیکلو کې دا کار کړی دی. دغه وجه دا ده چې کامل سے په علی گڑھ یونیورسٹی کې سبق ویلی او په یو کم سلوختم کې هغه په فلسفه کې او په اته دیرشم کې په لا کې ډیگری اخیستې وه. نو په علی گڑھ کې خو تحقیق هم وو، فلسفه هم وو، او پس منظر هم وو.
د مشال رډیو ګران اوریدونکو، اوس وا د مکو او سندره اورو. سندره تاسو اوریدا، اوس بیا د کامل مومند په اړه خپل راپور ته دوام ورکو. کامل مومند لومړی زده کړې په پېښور کې ترسره کړې وې. د ګورنمنت های سکول مردان نه په کال 1932 کې لسم پاس کړی وو او بیا په اسلامي کالج پېښور کې داخل شو. د اسلامي کالج نه دولسم کولو نه پس په ایډوارډ کالج پېښور کې داخل شو او سور لسم یې وکړو. په اسلامي کالج کې د سبق ویلو په وخت د خیبر مجلې مدیر هم وو. نثر نگار او شاعر پروفیسر اسیر منگل مشال رادیو ته وویل چې د کامل مومند په پښتو ژبه او ادب بشماره احسانونه دي.
ارواخات دوست محمد خان کامل مومن د پښتو ژبې یو داسې نابغه روزګار شخصیت دی چې دوست او دښمن یې په یوه خوله ستاینه کوي. د ده تحقیق دی که تنقید دی او که تخلیق دی، شاعری ده که ده هغه پښتو کې کړې ده که اردو کې کړې ده یا فارسی کې کړې ده، هغې تعریفونه شوي دي، ستاینې شوي دي او ستایلې کېږي. د موصوف پیشه د وکالت وه. د وکالت سره سره د هغه په نړیوال ادب هم ډېر ژور نظر وو. په پښتو کلاسیک ادب چې ده کوم کار کړی دی هغه کې دویمه خبره نشي کېدی. په خوشحال او رحمان یې بنیادي کار کړی دی. د ده نه یوازې په څېړنه او کره کتنه کې لاس و، بلکې الله تعالی ورله تخلیقي صلاحیت هم ورکړی و. د پښتو سره یې په پارسی او اردو ژبه کې هم شاعري کړې ده. چارواخا د امیش خلیل چاپ کړې ده. د پښتو ژبې یو بل نامتو دانشور کلندر مومن صاحب چې تخلیق سره سره په تحقیق او تنقید کې هم پوره لاس دی، د کامل مومن صاحب د کار او زیار ستاینه د زړه د اخلاصه کړې ده. د تحقیق سره د تخلیق هم تعریف کړی دی. د کامل هم نشینه برکتی کم تجربه می په غزل کې روایات شي، بلکې آواز برکت نه غني، د موصوف نه بغیر خپل ځان هم نیمګړی غني. خپل نیمګړی تشخص می په جړا کې چې کامل په تصور کې په خندا مخې لراش، اوس کا هر څو د تحقیق په لړ کې ډېرې نوي نوي تجربې مخې ته راغلي دي. د ساينس او د ټکنالوژي زمانه ده، دې کې شک نشته. ولې د دوست محمد خان کامل مومند صاحب چې کوم کار او زیار کړی دی هغه نن هم د سند په توګه محققین کاروي او حوالې مستندې ګڼلی شي.
د ایډوارډ کالج نه د بی کورو نه پس کامل مومند علیګړ پوهنتون ته لاړو. هلته نه په فارسی ادب کې ماسټری او د قانون ډیګری یعنی ایل ایل بی ترلاسه کړه. د کامل مومند د کره څېړنې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ناول نگار او شاعر مصطفی سالک مشال رډیو ته وویل،
کامل صاحب په کومه زمانه په کومه سر باندې تحقیق کړی دی؟ دا غي سپیشلیست وو چې هغه د مغولو دور دی. په دې کې ډیره مطالعه کړې وه او ډیر څه ترلاسه کړي وو. هغه چې کوم شاعران راخستی دی هغه هم د همدغې دورې دي. په خوشحال خان خټکی کتاب لیکلی په اردو کې، په رحمان بابا کتاب لیکلی په پښتو کې، دغسې په خوشحال خان خټک یو بل کتاب په انګریزۍ کې لیکلی، دغسې تاریخ مرسه حاشی او مقدمه لیکلی دي. دا ټولې هغه خبرې دي چې د مغولو په دور پورې تړلې دي. بل دغه دا چې د کار تمرکز درلود، ار څه ته لاس نه اچاوه. دا یې نه غوښتل چې خپل کتابونه ډېر کې، خپل آثار ډېر کې، او همدغه رحمان او خوشحال باندې تمرکز کړی و او ټول کار یې په همدوی وکړ. نو د دایم یو علت و چې د ده هغه تحقیقات چې دي تر اوسه پورې په خپل ځای باندې پاتې دي او چا زیاته نه کړه، زیاتوالی پکې را نه وسته. او بل خبره چې درته وکړم هغه دا وه چې د تعلیم کړی او د للبي کړې وه، لای کړې وه او فلسفه ویلې وه. دا دواړه داسې څیزونه دي چې په دې کې سړی په ورکو حقایقو پسې ګرځي. په للبي کې لټون دی، هڅه ده، او په دلایلو باندې د یوې خبرې دی او کیس ګټل دي. او فلسفه هم داسې یو څیز دی چې هغه د ورکو لټون دی، هغه پوښتنې چې ځواب نه لري چې انسان څه دی، خدای څه دی، کائنات څه دی، ژوند څه دی، مرګ څه دی، د دې یو لټون دی. نو دغه دوه څیزونه چې د تعلیم پکې کړی او دا دواړه د تحقیق سره اړه لري، او دې څیزونو ورسره مرسته کړې وه چې دا ښه تحقیق وکړي نسبت نورو ته. او بله خبره دا وه چې د کامل صاحب مطالعه ډیره پراخه وه. هغه په ډیرو ژبو پوهېده، آغا په پښتو، اردو، هندکو، انګریزی، فارسی، عربی په دې ټولو ژبو باندې پوهېده. په دې ژبو باندې که د هغه نه وروسته څوک پوهېده نو یو تقیم الحق کاکا خیل خدای دې وبخي او بل قلندر صاحب قلندر مومند و، د هغوی هم دا ژبې زده وې. نو ځکه د هغوی تحقیق هم چې دی چې په څه یې تحقیق کړی دی، که مقالې لیکلي، که کتابونه لیکلي دي، د هغوی تحقیق هم تر اوسه پورې داسې څه دي چې چاپې باندې اضافه نه ده کړې په هغه څه باندې چې هغوی لیکلي دي. نو دا ټولې هغه خبرې وې چې د کامل صاحب تحقیق یې داسې کړی دی چې د هغې نه وروسته چا بل څه دغه پې ونه کړه. اوسني لیکوال چې دي دوی ډېر سرسري دي، دوی یا سوشل میډیا ته لیکل کوي یا پار څه باندې لیکل کوي، په ډرامه لیکل کوي، په ناول هم لیکل کوي، تنقید هم کوي، تحقیق هم کوي. دا خو هر څه چې کوي نو دا ټول خو نه کېږي کنه. اوس خو د سپیشلایزیشن زمانه ده، دسترګو په کسي باندې پی ایچ ڈی کېږي په روغتیا کې، په طب کې. نو کامل صاحب چې و هغه دغسې کار کړی و چې هغه سپیشلیسټ و، په یوه موضوع باندې کار کړی و، هر څه ته لاس نه و اچولی. او که کامل صاحب هر څه ته لاس اچولی وی، زه یقین لرم چې د هغه تحقیق به هم دومره خوندور نه و.
کامل مومند په سیاست کې هم عملی برخه اخیستې وه. هغه په کال 1928 کې د سرحد مسلم سټوډنټ فیډریشن د صدر په توګه د کانګرس حکومت خلاف د سیول نفرمانۍ په تحریک کې زندان ته هم تللی و. کره کتونکي او شاعر روخان یوسفزي مشال رډیو ته وویل چې کامل مومند په ساینسي بنیادونو تحقیق کړی دی، ځکه یې ردول ګران دي.
خټک صاحب، تر څو پورې چې د کامل صاحب د پهیز دی او محقق او د نقاد، نو کامل صاحب ډیر زیات د خپل علم چې په انګریزی، اردو، عربی، فارسی او په هندی په ډیرو ژبو باندې هغه عبور لرلو، او د تحقیق په پښتو کې چې کوم دی نو د تحقیق یا د تنقید دغه اولیت چې کوم دی نو کامل صاحب ته ځکه حاصل دی چې کامل صاحب چې کوم تحقیق کړی دی یا کوم تنقید کړی دی نو دا غین رستو هغه دومره په علمی بنیادونو کړی دی چې یو په ساينسي بنیادونو باندې چې زما په شان رستو بیا دغه وجه ده چې نور ټول محققین چې کوم دي هغه د کامل صاحب د حوالې نه بغیر چې کوم دی نو کار نشي کولی، او دغه یو قسم لا د اولیت دغه درجه چې کوم دی نو دا کامل صاحب ته په تحقیق او تنقید کې په دې بنیاد حاصله ده چې هغوی بالکل یو دغه محقق په حیث دی، یو ذمہ دار محقق او ذمہ دار یا مختات لیکونکي په حیث باندې چې څومره تحقیق کړی دی نو هغه دومره پوخ دی، دومره په پخو بنیادونو دی، دومره په دلایلو، پخو دلایلو دی. چونکې کامل صاحب یو وکیل هم و نو دومره په پخو دلایلو باندې هغوی تحقیق کړی دی او تنقید کړی دی چې دغه وجه ده چې هغه نه رد کړی شو نه پایې کې بیا بل څه خبره راغله. دغه یو بنیادی غټه وجه وه.
د وکالت کولو سره سره کامل مومند د اولسي ادبي جرګې غړی هم وو او د جرګې په غونډو کې فعاله برخه اخیسته. کره کتونکي او شاعر قیصر افریدي مشال رډیو ته وویل چې کامل مومند په هغه وخت کې لوړې زده کړې کړی وې چې ډېر لږ خلک باسواده و، ځکه د هغه د څېړنو معیار هم لوړ دی.
تر څو پورې چې د کامل صاحب د څېړنیزو هڅو او آثارو تعلق دی، نو زه به دا وایم چې کامل صاحب یو اعلی تعلیم یافته سړی و په هغه وخت کې، او د نړۍ چې څومره ادبیات دي، که هغه فارسي ده، که عربي ده، که انګریزي ده، د هغې نه خبر و، د هغې لوسته یې کړې وه. د کامل صاحب په هغه وخت کې چې کومې څېړنې دي، چونکې هغه د هغه وخت د څېړنو چې کوم اصول دي په هغې بنیاد شوي دي، او د هغې اصولو نه هغه د خپل وخت مطابق پوره پوره آګاهي لرله. نو زه دا ګڼم چې کوم کار د ساحو اصولو په بنیاد باندې وشي، د هغې استرداد دا چې معمولي خبره نه وي. یعنی زه دا ګڼم چې دا په زمانو زمانو هم خپل مزل په خپل اصل سره کولی شي. ته په دې خبره باندې غور کولی شي چې د کامل مومند سره څنګ په څنګ قلندر مومند هم د سړنې په میدان کې موجود و. دا وخت مطابق چې کوم سړنې اصول وو نو کلندر صاحب هم په دغه اصولو باندې مزل کولو. یا د کلندر صاحب باندې یو احساس څېړنکار چې مثلا هغه ته په تنقیدي یا د تحقیق په لحاظ په کوم اثر کې څه قسمه قباحت یا کګلیج په نظر راغلی دی، بلا لحاظ په هغه اثر باندې هغه انتقاد کړی دی. خو کامل مومن چې دی هغه د کلندر صاحب د څه قسمه انتقاد نه هم بچ پاتې شوی دی. د هغه یو وجه صرف همدا کېدی چې زما په نظر کې چې هغه په داسې پخو څېړنیزو اصولو باندې هغه د تحقیق په لار مزل کړی دی چې هغې ته په هغه وخت کې هم د تنقید په لحاظ ځان نیول یا ټټر نیول ګران وو. او زما په خیال هم دغه وجه ده چې نن هم د کامل صاحب چې کومه څېړنه ده هغه د غیر د استرداد صورت چې ده هغه پیدا کېدل ډېر ګران دي.
د مشال رډیو ګران اوریدونکو، اوس وا د مکو او سندره اورو. سندره تاسو اوریدا اوس بیا د کامل مومن پاړه خپل راپور ته دوام ورکو. کامل مومن په خوشحال خان خټک، رحمان بابا او سکندر خان خټک بنیادی څېړنیز کار کړی دی. هغه په اردو ژبه د خوشحال خان خټک پاړه یو کتاب لیکلی دی. د خوشحال خان خټک کلیات یې مرتب کړی دي او ګټورې حاشیې ورباندې لیکلې دي. خو د مستشرقینو د ځنو ساحو په جواب کې په خوشحال خان خټک ته هغه په انګلیسي کې لیکل شوی کتاب آن اے فارن اپروچ ټو خوشحال د هغه د تحقیق شاهکار ګڼل کیږي. ډاکټر حنیف خلیل مشال رډیو ته وویل چې په پښتو کې څه چې په نورو پرمختللیو ژبو کې هم د کامل مومن د سویې محقق په ګرانه پیدا کیږي.
کامل صاحب چې د یو پنځوسم نه پسته کوم کارونه وکړه، بیا د کلیات خوشحال په مقدمه کې په دو پنځوسم کې بیا د خپل تحقیق هغه نوې چې هغه دور طریقې کار او د هغې امپلیمنټیشن یې کړی دی. دغه شان په درې پنځوسم کې دیوان سکندر خان باندې هغه مقدمه لیکلې ده. په 1958 کې پر رحمان بابا کتاب لیکلی دی او بیا هم هغه د تحقیق انداز د ټول نه زیات چې د هغه د میتھډالوجي کم شاهکار دی هغه انګریزي کتاب دی آن اے فارن اپروچ ٹو خوشحال. په دغه کتاب کې ګوره دغه ریسرچ کوشچن څه دی چې فارنرز په خوشحال کم ریسرچ کړی دی، هغوی کمې غلطۍ کړي دي، ولې دې شوي دي، دا سوال دی چې دا نن موږ په ریسرچ میتھډالوجي کې زموږ نننی محققین نن بغیر د ریسرچ کوشچن ریسرچ کوي، د تحقیقي پوښتنې نه بغیر روان ویو کار کوي. کامل سے په هغه وخت کې تحقیقي سوال هم لرلو، تیوري هم لرله، ریویو آف لٹریچر هم لرلو، په پوهیدلو نوٹس فوټ نوٹس اینڈ نوٹس باندې پوهیدلو. نو آن اے فارن اپروچ یو شاهکار ریسرچ دی. شپاڑس و دیرش دا یو کتاب نوم دے دا کامل صاحب دا تحقیق کتاب دے چې دا خوشحال بابا او دا هند دا ځنې تاریخونو په مدد سره هغه دا خوشحال بابا په دور ریسرچ کړی دی او بیا دا خوشحال په اولاد او په وروسته دور. نو زما مطلب دا دی چې دا کامل صاحب کتابونه تاسو راواخلئ مقالو نه پس او بیا تاریخ مورسر واخلی او په تاریخ مورسر دغه لیکلی نوٹس را واخلی تاسو ته اندازو شي چې کامل سے پخپل دور کې د تحقیق د طریقې کار نو سمره خبرو، د تحقیق استناد ورته سمره معلوم وو او په تحقیق کې د معتبر نوم سمره وو. ما خو بل داسې محقق اون لیدو چې په کوم موضوعاتو کامل سے کار کړی او په هغه موضوعاتو کې روستي محققین چرته سره اهمي خبرې اضافه کړی شي. ټول د کامل صاحب خوش چین دي، که دغه د اثر خلق دي او که زمونږ تر دوره پورې خلق دي. د کامل صاحب په کړو موضوعاتو کې چا سره نوې خبرې نشته. نو ځکه زه ویلی شم چې د کامل صاحب د سکول د زمانې نه ادب ته راتلل، د کالج په زمانه کې تحقیق او تاریخ ته راتلل او د یو پنځوسم نه د کتابونو دا شروع کول او د تاریخ مورثه غوندې شاهکار تحقیق کول، دا داسې حوالې دي چې بغیر د کامل صاحب نه بل هیچا نشو کولی. او بیا 1800 کتاب چې په هغه کې هغه کوم تاریخي دستاویزات راخستې دي، کوم پرایمری سورسز یې راخستې دي، کوم بنیادی مخزون یې راخستې دي او دا هغه ډیټا سنجول چې نن په ریسرچ میتھډالوجي کې څوک په دې نه پوهیږي چې راغونډه شوې ډیټا به څنګه مونږه کره کوټه معلومو، کومه ډیټا د کار ده او کومه نه ده، دا کامل صاحب په هغه دور کې کړی دي. زه داسې ګڼم چې په پښتو ادب کې د پښتو په لیکوالو کې خو د کامل صاحب د پایې نکات زه نه وینم. زه پوره اعتماد سره ویلی شم چې دا هغومره محتاط، مستند، عالم، فاضل نکات او محقق، خصوصا محقق مونږ سره په پښتو کې خو نشته، تر ننه پورې نشته، په دې ماډرن دور کې نشته. زمونږ د اوسني دور تحقیقات څه دي؟ ټولې زړې خبرې دي، ټول د پی ایچ ډی مقالې وګورئ، چا سره نوې خبره نشته. خو یوازې د پښتو لیکوال نه، د نورو ډیرو ترقی یافته ژبو په محققینو کې هم د کامل صاحب د پایې نکات پیدا کول ډیر مشکل دي. او دا زه پوره اعتماد سره ویلی شم، زه د کامل صاحب د تحقیقي حیثیت پوره دفاع کولی شم او زه په خلکو دا واضحولی شم، څرګندولی شم چې د کامل د پایې نکات د کامل صاحب نه پسته نه مونږ پیدا کو او نه به په نورو ژبو کې داسې په اسانه پیدا شي.
کامل مومن د رحمان بابا په ژوند او فن په پښتو کې ګټور څېړنیز کتاب لیکلی دی. د سکندر خان خټک دیوان یې مرتب کړی دی او د ځنو تاریخي ټکو روښانولو دپاره یې د 1800 په نوم ډېر ګټور څېړنیز تاریخي اثر لیکلی دی. د افضل خان په تاریخ مرسایو هم حاشیې لیکلی دي. دا تاریخی او تنقیدی لکونو نه علاوه کامل مومن په پښتو، اردو او فارسی کې شاعری هم کړې ده. د پښتو شاعری د فکرونو ډیوی او د اردو او فارسی شاعری د خمخانه یسرب په نوم د همیش خلیل په زیار چاپ شوی دی. د کلندر مومن غوندې لوی شاعر لخوا په شاعرۍ کې د کامل مومن د یادولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې قیصر افریدی مشال رادیو ته وویل:
اوس دا بویم چې که څه هم کامل مومن دا او کلندر مومن یوازې دا خبره نه ده چې دواړه یو قبیلوي شناخت لري، بلکې دا خبره هم ده چې د ولسي ادبي جرګې په نوم کوم تنظیم و، په هغې کې دا دواړه موجود وو او څنګ په څنګ موجود وو. نو د دواړو ترمنځ د تعلق دا دوه رشتې چې دي، په دې کې دا یوه رشته یعنی د ولسي ادبي جرګې دا ډېر اهمیت لري، ځکه چې د دې جرګې په وساطت د دې به یو تر بله ناستې شوې وي، مجلسونه به شوي وي، بحث مباحثې به شوي وي. په دغه بحث مباحثو کې به مثلا سا سر د کلندر کامل مومن اخیستی وي، خو سا سر به کلندر هم د کامل مومن نه اخیستی وي. په دې طریقه که کلندر صاحب په خپلو شعرونو کې دغه کامل صاحب ته عقیدت پیش کړی دی او ویلي دي چې د کامل هم نشینې برکتی کړم تجربې مې په غزل کې روایت شي. نو زما په نظر کې خو همدغه یو پوخ بنیاد دی چې دې دواړه د ولسي ادبي جرګې چار دیوارې کې موجود وو، او ولسي ادبي جرګه هغه جرګه ده چې دې جرګې نه څومره کسان راوتلي دي، نو هغه په خپل ځان کې د ادب ستنې دي او په څه نه څه قوت سره یې ادب ته چې کومه اډانه ورکړې ده، نو دا خیر ټانډي پټاټ باندې اوس هم زموږ ادب ولاړ دی. کلندر صاحب یا کامل مومن شری تر څو پورې چې د کامل مومن د شاعرۍ خبره ده، نو زه دا ویلی شم که څه هم زه دا دعوه نه کوم چې ما د کامل مومن شاعري کتلې ده، ټوله مې کتلې، جزوي طور مې کتلې ده، چرته چرته چې په مجلو کې د ده کلامونه ما ته مخې ته راغلي دي. زه به دا وایم چې د ولسي ادبي جرګې د یو روکن مثلا حمزه صاحب د شاعری په وړاندې د کامل مومن شاعری چې دا هغې غړانګ نه شو هڅکولی، همدغه شان که موږ وګورو د کلندر مومن شاعری د هغې په وړاندې یعنی د کامل مومن په شاعر کې بیا دومره زور او قوت موږ ته په نظر نه راځي چې موږ دا وایو چې د کامل مومن شعر چې دی هغه د کلندر مومن د شاعر په وړاندې غاړه اوچتولی شوه. دغسې نور نو زه به دا وایم چې د کامل مومن شعر چې دی که چېرې هغه پټ پاتې شوی دی او ډېر ځای د هغې تذکره نه کېږي، نو د هغې یو وجه همدغه کېدای شي چې یو خو د ادب تجربه وي، مثلا غزل لیکل، نظم لیکل، او یو بیا هغه انتقاد چې د ادبي شعور مترادف. نو کلندر مومن که مثلا کامل مومن ذکر کوي دغه کې هغه په دې بنیاد نه کوي چې ګنې هغه د کامل مومن د شاعرۍ نه متاثره دی، یعنی چې کومه شاعرانه تجربې دي د هغې نه نه دی متاثره، بلکې کلندر مومن چې دی د شاعرانه تجربو په باره کې د کامل مومن سره چې کوم ادبي او انتخابي شعور دی د هغې نه متاثره دی. او زه د دې د کلندر صاحب د مذکوره شعر په باره کې دا ویلی شم چې د هغې نه هم همدغه خبره برآمد کېږي چې کلندر مومن دا وایي چې ما مثلا د خپل شعر دپاره چې کوم قوت او کوم صلاحیت ترلاسه کړی دی، نو هغه د کامل مومن د تنقیدي شعور نه ما ته ترلاسه شوی دی.
مصطفی سالک وویل چې کلندر مومن په خپله د شاعر په حیث لوی نوم دی، خو د کامل مومن یادونه یې صرف د عقیدت له مخې کړې ده.
او د شاعری په باره کې چې درته ووایم، دا کامل صاحب خو د شاعری د فکرونو ډیوی فکر کوم چې پښتو شاعری کتاب دی، او خمخانه یسرب د فارسی شاعری کتاب دی. د ده په شاعری کې مضامین چې کوم دي، قاموالی ده پکې، پښتونولی ده پکې، دا د کامل صاحب په شاعری کې شته دی. بل دا دی چې فکر دی پکې، فکری شاعری ډیره کړې ده، یو خیالم لري خو فکر د خیال په پرتله غالب دی. دغه سیاست په کې رومان هم شته دی. خو تاسو د کلندر صاحب یادونه وکړه، کلندر صاحب چې کوم شعرونه ورته لیکلي دي، لکه چې وایي چې د کامل هم نشینۍ برکتی کړم، تجربې مې په غزل کې روایت شي، یا د کامل د دبستان له برکته قلندر د پښتو غزل استاد شوی، یا دا چې خپل نیمګړی تشخص می قلندر په جړه کړی چې کامل په تصور کې په خندا مخې لراشي، نو زما په فکر باندې دا یو عقیدت دی، دا یو عقیدت دی چې اوس په خپل قلندر صاحب په ما باندې ډیر ګرانو. ما ورته په غزلو کې ډیر شعرونه لیکلي دي، او کلم چې غزل لیکم ډیر وخت قلندر صاحب را یادېږي، د عقیدت دپاره د هغه نوم لیکم. نو دا د کامل صاحب سره د قلندر صاحب عقیدت و، نو قلندر صاحب باید تحقیق یاد کړی وی چې په تحقیق کې د کامل صاحب نه ما څه زده کړه، خو د غزل یاد کړی دی. او د قلندر صاحب شاعري زما په فکر باندې د کامل صاحب د شاعرۍ نښه ده. او یوه بله بدمرغي دا ده چې د کامل صاحب په تحقیق باندې خو ټول خلک خبر دي، او کتابونه لوستل شوي دي، او خلک اوس هم لولي، خو په شاعرۍ باندې څوک څه نه وایي، داغه د شاعرۍ په کتابونو باندې څوک څه نه وایي، نه څوک په سوشل میډیا کې ورکوي، نه څوک د موسیقۍ سره وایي. او که درته ووایم چې ما په خپله باندې تر اوسه پورې د کامل صاحب د شاعرۍ په اړه باندې یوه مقاله هم نه ده لوستې، یا خو به زما ورته پام شوی نه، ما ته به را رسېدلی نه، زما د مخه به نه تېره شوي، او یا دا ده چې د کامل صاحب په شاعرۍ باندې کار نه دی شوی. په کار ده چې په دې باندې کار وشي، او په دې باندې تیسیز ولیکل شي. دغسې نور محققین نقادان هغوی چې دي هغوی پې باندې کار وکړي، تر څو پورې د کامل صاحب شاعري هم شرحه شي، چې معلومه شي چې په دې شاعرۍ کې څه دي، د دې شاعرۍ هنري معیار څه دی. نو دې څیزونو ته ډېر زیات ضرورت دی.
خو ډاکټر حنیف خلیل د دې سره اتفاق و نه کړو، او مشال رډیو ته وویل چې د کامل مومند شاعري هم د لوړې درجې او اعلی معیار ده.
کامل صاحب شاعر هم ډیر لوی شاعر و، لبد مرغه د کامل صاحب شاعرۍ ته توجه نه ده شوی، چا لوست نه ده، حالانکه کتابونه چاپ دي. د کامل صاحب د اردو او فارسی شاعری د خمخانه یسرب په نوم چاپ ده، او د کامل صاحب پښتو شاعری د فکرونو ډیوی په نوم چاپ ده. دا دواړه کتابونه همیش خلیل صاحب چاپ کړی دي، او کامل د یو شاعر په حیثیت په خپلو مقدمو کې جوت کړی هم دی، خو لوستونکي نه لرو. ګوري د کامل صاحب د شاعرۍ په هکله د کاکاجي صنوبر غوندې شخصیت چې د کامل صاحب نه مشر و او شاهکار غزلی لیکلی و صنوبر کاکاجي، هغه هم وایي چې تا خو صنوبره هیڅ غزل نه وي، دا خو د کامل او حمزه چاری دي. ګوره حمزه بابا غزل دی، او کامل صاحب یې ورسره په غزل کې یو ځای یاد کړی دی چې د حمزه او د کامل په برکت سره صنوبر هم غزل لیکلو. دا ډیر لوی اعتراف دی د غزل په میدان کې. ګوره د کلندر مومند صاحب غوندې شاعر چې وایي چې تجربې مې په غزل کې روایت شي، دا د کامل له برکته یاد دی. نو کامل صاحب په اردو فارسی او پښتو کې، او خصوصا په پښتو کې ډیر لوی شاعر و، کلاسیکي رنگ یې لرلو، د عشق او مینې او محبت کیسې هم ورسره وي، خو د پښتو پښتونولۍ کامیت تصور هم ورسره و، او بیا ټیکنیک یې کلاسیکل و. د کامل صاحب د غزل معیار چې دی هغه ډیر د لوړې پایې دی، سره د دې چې په خپل رومانوي شاعرۍ کې خو کامل صاحب دا هم وایي چې د کامل خو په غزل کې دا کمال دی چې دا ستا له فضیلته یې وینا وي، دا رومانوي شعر دی. خو کله چې هغه د مقصدی شاعرۍ ته راځي، او بیا هغه خوشحال بابا هم په نظر کې ساتي، د پښتونولۍ سمبل په نظر کې هم ساتي، نو بیا داسې هم وایي چې د پښتو خورشید خوشحال ماه کامل کړم چې له شمس مستفاد نور د کمر وي. ګوري د دې شعر په ټیکنیک غور وکړي چې کمر رڼا د نور نه اخلي. کامل صاحب وایي چې ما د شاعرۍ رڼا د خوشحال نه اخیستې ده، ځکه چې هغه د شاعرۍ نور دی او زه کمر یم، نو ما دغه نه استفاده کړې ده چې له شمس مستفاد نور د کمر وي، او ام هغه شمس زه ماه کامل کم، سپوږمۍ چې پوره شي د نور په وجه، چې د نور پوره رڼا پې پروزي. ټیکنیک ته هم غور وکړي.
د مشال رډیو ګران اوریدونکو، اوس به د مکو او سندره اورو.
ترگ
سندرا تاسو اوریدا اوس بیا د کامل مومند پاړه خپل راپور ته دوام ورکو. روخان یوسفزی مشال رډیو ته وویل چې کامل مومند ته په پښتو تحقیق کې ځکه اولیت ورکول کیږي چې هغه لومړی سیډون کې دی چې په پټه خزانه کې ذکر شوو ځنو نوټو په اړه یې شک څرګند کړو.
موږ وګورو نو د کامل صاحب د اړومبې محققو چې هغوی د رحمان بابا مانه چې کوم په پښتو کې کتاب لیکلی دی نو په هغې کې د پپټه خزانه په دغه باندې چې کوم دی د هغې په اسنادو یا د هغې په واقعاتو دغه باندې د شک او د دغه اظهار وکړو. خاص کر د رحمان بابا د پیدایش او یا د وفات په حوالے سره چې په پټه خزانه کې کوم تاریخ لیکلی شوی دی یولس سوه اتلسم نو او یولس سوه دروش پورو خو رحمان بابا ژوند چې کوم دی نو د جمال خان او د ګل خان د واقع نه بالکل واضح دے او هغه پکې مطلب دار شي دا ټول واقعي معنی رحمان بابا چې کوم دغلي کړي دا نو کامل صرف چې کوم دی نو هغه اړمبه محقق چې هغه د پټ خزانه په دغه باندې د شک اظهار وکړو غیرت کو او په دلایلو سره چې کوم دی نو ثابته کړي چې دا کال یا دا ورځ یا دا هغه کوم دی دا د پټ خزانه د رحمان بابا حوالے سره هغه غلطه ده او خبره غلطه ده. نو دا مطلب چې کامل صاحب ډېر د ګڼو خوبو سختنو او د شاعر په حیث ځکه هغه پټ پاتې شو چې دا هغوی زیات لکه اوس په 1630 کتاب چې کوم دی هغه دا د کامل صاحب یو بله کارنامه ده چې د پښتنو د شیخ کمال الدین داوودزی په قیادت کې
او چې کوم ځان له پښتنو یو آزاد ریاست او ځان له چې کوم دنو یو حکومت جوړولو کوشش کړو. دا بیله خبره ده چې هغه سره پکې هغه خپل هغه وخت چې کوم دی نو دغه وکړه بیماري وکړه. د 1930 کې چې کومه واقع شوې وه دا کتاب چې دی د هم د کامل صاحب چې کوم دی نو یو بل ړومبی داسې تحقیق دی او دومره علمی کتاب دی یا دومره تاریخی کتاب دی چې او هغه چې کوم بیا پای کې کوم تحقیق کړی دی د کومو کتابونو هغه څومره چاڼ کړی دی څومره حوالی ورکړي دي د مستندو نو ظاهر ده چې دا غینه مخکې به څوک تلل بیا.
د کامل مومند د شاعرۍ په حق له روخان یوسفزي مشال رډیو ته وویل.
خټک صاحب د کلندر صاحب یا د نورو دغه د کامل صاحب په هیز دغه د استاد یا د هم نشینه او د کامل د دبستان له برکته کلندر د پښتو غزل استاد شوی. دا داسې خبرې دي چې دا کلندر صاحب پخپله مو ته دا خبره کړې وه چې ٹھیک دا چې کامل صاحب چې کوم دی نو هغه د هغه شاعري د شاعرۍ هغه اسلوب یا د شاعرۍ هغه رنګ هغه سې نه دی څنګه چې د نورو شاعرانو او دغه وخت یا د هغه نه د جونیئر. خو دا ده چې کامل صاحب کې یو شعر فهمي ډېره زیاته وه یو ډېر ښه نقاد و د شاعرۍ په رموزو اشارو په اصولو قواعدو ضوابطو باندې ډېر ښه پوه و او د هغې لوی ثبوت چې کوم دی نو هغه د کلندر مومند صاحب د 57 کتاب باندې چې کومه دیباشه لیکلې ده کامل صاحب نو د هغې نه سړی اندازه لګولی شي چې کامل صاحب څومره په شاعرۍ پوهېدونکي شخصیت و. دغه وجه ده چې کلندر صاحب اعتراف کوي یا میش صاحب یا نور دغه وخت چې کوم دغو د کامل صاحب د علمیت او د هغوی د نورو علومو د محقق په حیث یا د نقاد په حیث ذکر کوي او اعتراف کوي. وجه دا ده چې کامل صاحب ډېر عالم سړی و او په دې ټولو څیزونو باندې هغه ډېر لوی عبور لرلو ډېر لوی نظر لرلو تر څو چې دا د خوشحال بابا نو زما په خیال چې د خوشحال بابا باندې کامل صاحب چې کوم کار کړی دی موږ هغه ته واحد ځکه خوشحال شناس ویلی شو چې هغه په خوشحال بابا په لومبي ځل باندې دا خوشحال بابا په هکله ډېر غلط تاریخونه یا نور څیزونه چې کوم هغه هغه رد کړل. بیا دا ده چې تاریخ مرسه وګورئ چې تاریخ مرسه دومره کتاب نه دی څومره چې د هغې نه دو چن چې کوم دی نو د کامل صاحب نوټونه دي په هغې باندې دومره لوی تحقیق کړی دی. دغه وجه ده چې د کامل صاحب تحقیق چې کوم دی نو هغه لکه ټیک د حرف آخر نه دی دا موږ منو چې حرف آخر نه دی کېدی شي چې تا خو څومره پورې چې هغوی کار کړی دی نو هغه کار دومره معتبر دی دومره پوخ دی په پخو بنیادونه دی چې ظاهره ده چې هر محقق او نقاد چې کوم دی نو په دغه موضوعاتو کار کوي نو هغه د کامل صاحب حواله راخلي او د هغې حوالې په رڼا کې یا د هغه اقتباس په رڼا کې چې کوم دی نو وړاندې ځي ځکه چې هغه دا یو پاخه بنیادونه هغه چې کوم دی نو کامل صاحب په پښتو په تحقیق او تنقید کې ایښي دي.
د مشال رډیو ګرانو اورېدونکو اوس واده مکو او سندره اورو. سندرا تاسو اوریدا اوس بیا د کامل مومند پاړه خپل راپور ته دوام ورکو. پروفیسر اسیر منگل مشال رډیو ته وویل چې په پښتنو محققینو کې په لومړي ځل کامل مومند مستشرقینو ته ځواب ویلی دی.
مستشرقینو چې کوم کار په پښتو ادب کړی دی او د هغوی نه کومې سهوې شوې دي په لومړي ځل هغه کامل صاحب په ګوته کړي دي، لکه ان فارن اپروچ ټو خوشحال کې ښه مدلل جوابونه کړي دي. د ټولو نہ اہم اولوی کاری دا خوشحال بابا اور دا رحمان بابا پا کلامونو کڑے دے. دیر دا رحمان بابا کے چزنی کاتبانو دا خوشحال اور دا رحمان بابا غزلن یو بل سر گڑ وڑ کڑی ہو آغا دا بیل کڑی دی اور دا ثابت کڑی دا چی دا دا رحمان بابا رنگ دے اور دا دا خوشحال بابا رنگ دے، مطلب دا دے چی دا پخپل یو ډیر لوی کار دی. او بیا تاریخ مرسه چې د پښتنو یو ډیر ښه تاریخ ګڼلی شي چې د خوشحال بابا نوسید د عبدالخان خټک تالیف دی، بشپړ کار ترسره کړی دی، په دې نوټس لیکلي دي او دا ډیر په ښه طریقه چاپ کړی دی. د شاعرۍ یوه وړه غوندې ټولګه د فکرونو ډیوې په کال 1993 کې همیش خلیل صاحب چاپ کړي دي. او بیا د دې یو بله مجموعه خمخانه یسرب کې په هغه کې د فارسی او د اردو شاعري ده، دا کتاب هم همیش خلیل صاحب چاپ کړي دي. په څېړنه او کره کتنه کې د دوست محمد خان کامل صاحب ډېر لوړ مقام دی چې د لری پښتونخوا سره سره د بری پښتونخوا محققینو لکه عبدالحی حبیبی مرحوم، صدیق الله رښتین مرحوم، حبیب الله رفیع صاحب او آصف صمیم او هیوادمل غوندې عالمانو یې هم د کار او زیار ستاینه کړې ده. ولې تر کومې پورې چې د کامل صاحب د تخلیقات دي، د تخلیق تعلق دی، یعنی کلام یې ده او شاعري ده چې کومه هغه پښتو کې کړی ده او یا پارسی او یا اردو کې کړی ده، هغه مقام نه لري چې کوم ورته په لوستونکو کې د تحقیق او د تنقید له کبله ترلاسه دی. د پښتو ژبې او ادب یې ډېر په اخلاص خدمت کړی دی. هغه بېله خبره چې پښتانه خپل ادبي او علمي اتلان ډېر کم یادوي. ارواښاد کامل صاحب هم موږ هېر کړی دی. ستر خوشحال صاحب په مؤثره توګه زمون د دې به حسین دربوی کړه دا زه یې چاله نه وهم قدر یې چاز دا په اور وسه دا د توري کلمونه.
ډاکټر حنیف خلیل مشال رادیو ته وویل چې د کامل مومند سړینیزو او تنقیدي لیکنو په شان د هغه په شاعرۍ هم د کار کولو ضرورت دی.
نو زه دا ویل غواړم چې کامل صاحب شاعر هم ډېر لوی شاعر دی او د کلاسیکل رنگ شاعر دی. هغه چونکې د کلاسیکل ادب ډېره ژوره مطالعه کړې ده، د غزل په ټکنیک باندې پوه و او پوه دومره ده چې د حمزه بابا، کلندر مومند، همیش خلیل او د مهدی باچا، د اجمل خټک، د ډیرو لویو شاعرانو په شاعرۍ باندې هغه بحثونه کړي دي، د ډیرو شاعرانو په شعري مجموع هغه مقدمې لیکلي دي او فنی جاج یې اخیستی دی. نو نه یوازې ښه شاعر و بلکې شعر شناس و، د شعر په ټکنیک باندې پوه و او د شعر ټکنیک هم خلکو د کامل صاحب نه زده کړی دی. خو اعتراف به څوک کوي څوک به نه کوي، زه په ډاډه زړه یم چې د غزل په میدان کې هم کامل صاحب د خپل هم عصر غوندې د ډېرې لوړې پایې شاعر دی. په کار ده چې زموږ لوستونکي کامل صاحب ولولي او د یو شاعر په حیثیت یې وڅېړي، او په څېړلو کې هم یوازې په موضوعاتو نه، د کامل صاحب د غزل په ټکنیک او دغه په کلاسیکل انداز باندې بحثو کې، تجزیو کې، تشریحو کې، توضیحاتو کې پته به ولګي چې کامل صاحب د څومره لوړې پایې شاعر دی. خو نظر انداز دی، دغه د تحقیق، دغه د علم، دغه د تاریخ دانې، دغه د تنقید د سوري لاندې دغه شاعري راغلې ده او دا کار ډیرو لویو عالمانو سره شوی دی، په خپله همیش خلیل صاحب سره هم شوی دی. خو موضوع کامل صاحب دی، نو کامل صاحب لوی شاعر دی، راسپړل غواړي.
ویل کیږي چې کامل مومند له ډېرې مودې راسې په ناري رنځ ناروغ و. د هغه د یو ملګري په وینا ډاکټرانو هغه ته هره ورځ یوه مڼه د علاج په توګه خوړل تجویز کړي وو. خو کله چې په افغانستان کې جنگ ونښتو نو کامل صاحب به ویل چې د ډېر خفګان له وجې مڼه نشي خوړلی، ځکه چې دا مڼې له افغانستان نه راځي او ده ته د مڼې د خوړلو سره د وینو او د جنګونو یاد ورځي. کامل مومند په کال 1978 کې د فروری په 23 نیټه د پېښور په لیډریډنګ هسپتال کې په حق ورسېدو او د خپل وصیت سره سم په پشنګړو کلي کې د خپل مور د قبر په خوا کې خاورو ته وسپارل شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد. ¡Gracias!